السلام علیکم په افغانستان کې ماخام شپږ بجې شوې ده. ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پایلې د سات په خبرونو کوو. په سیاسي او د سولې په چارو کې ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال روزمیری ډی کارلو نن د قطر په پلازمینه دوحه کې له یو شمېر ښځینه فعالانو او د مدني ټولنې له استازو سره خبرې کوي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو او سازمانونو ځانګړي استازي هم ګډون لري. دا غونډه وروسته له هغې کېږي چې د میرمن ډی کارلو په مشرۍ د ملګرو ملتونو د دوحې درېیمه دوه ورځنۍ غونډه چې د طالبانو پلاوی هم پکې ګډون کړی و پرون رسمن پای ته ورسېده. ویل کېږي یو شمېر ښځینه فعالانو په دې خاطر په نننۍ غونډه کې له ګډون څخه ډډه کړې چې ملګرو ملتونو د دوحې په اصلي غونډه کې ښځو ته د ګډون اجازه نه ورکړي. خو میرمن ډی کارلو ویلي چې د افغان ښځو غوښتنې او ستونزې په غیر مستقیم ډول د دوحې د غونډې برخوالو ته ورسول شو او نن به مستقیما له هغوی سره د دوی پر ستونزو خبرې وشي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. په دوحه کې د طالبانو د شپږکسیز پلاوي مشر او د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي سره د اړیکو پر پراختیا او سیمه ییز اتصال خبرې کړې دي. ښاغلي مجاهد نن په خپل ایکس پاڼه پخواني ټویټر لیکلي دا خبرې په دوحه کې د ایران له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره په یوه کتنه کې کړې دي. مجاهد دغه راز د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي اسف دورانی او په دوه کې د هیواد له سفیر سره هم د کتنې خبر ورکړی دی. د قطر پلازمینه دوحه د جون په دیرشم او د جولای په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربنه وه. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په خیبر پختونخوا کې نه وسلوال وژلې دي. د پاکستان پوځ د جولای په لومړۍ نیټه په یوې خبر پاڼه کې ویلي دا کسان د خیبر پختونخوا په تیرا او لکه مروت سیمه کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې وژلې دي. د خبر پاڼې لمخې د عملیات استخباراتي معلوماتو پر اساس شوي چې پکې له وسلوالو چاودیدونکو مواد هم لاسته راغلي دي. د خبر پاڼې لمخې د نهو وسلوالو له ډلې وې په تیرا او دوه نورې په لکه مروت کې وژل شوي دي. د فلسطین د هلال احمر ټولنه او طبي چارواکي وایي د غزې په جنوبي ښار خان یونس کې د اسرائیل په تازه بریدونو کې اته کسان وژل شوي او تر دیرشو ډیر ټپیان دي. دغو بریدونو په دې ګڼ میشته ښار کې سلګونو کسان تیښتې ته اړ کړی دي. په عین حال کې د اسرائیل پوځ د غزې په جنوبي سیمو کې له خلکو غوښتي چې له خپلو کورونو ځي. دا بریدونه وروسته له هغې کېږي چې د فلسطین اسلامي جهاد ډلې د اسرائیل پر ښارګوټو توغندي وتوغول. د هنګری صدر اعظم د اوکراین د جګړې له پیل رئیس لومړی ځل دی چې د اوکراین پلازمینه کیف ته سفر کوي. د هنګری د حکومت ویان نن په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر اوکراین ته د ښاغلي اوربان سفر تایید کړی دی. اوکراین ته د هنګری د دې لوړ پوړي چارواکي دا سفر داسې مهال کېږي چې پرون د جولای لومړۍ نیټه هنګری د اروپایي ټولنې د شورا مشري په غاړه واخیسته. په چین کې د شپږو پښو روبوټ جوړونکي هیله مند چې دا روبوټونه به وکولی شي د هغو سپو ځای ونیسي چې د نابینا یا کم لید خلکو سره د لارښود په توګه مرسته کوي. دا روبوټونه اوس مهال د شانګهای په جیوتونګ پوهنتون کې د څیړونکو لخوا ازمویل کېږي. دا روبوټونه د کمرو او سنسرونو په وسیله کولی شي خپل فزیکي چاپیریال وپیژني، ځان ته لار وټاکي او ترافیکي نښې هم پیژندلی شي. هغه چې لارښود سپی نشي کولی یو نابینا جوړه د دې روبوټونو په ازموینه کې مرسته کوي. دا جوړه د مصنوعي هوش د ټکنالوژۍ له لارې له دې روبوټانو سره اړیکه نیسي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې په دوحه کې نن د ملګرو ملتونو د چارواکو او یو شمېر افغان ښځو او مدني ټولنو له استازو سره حاشوي غونډه پیل شوه. ښځینه فعالانې په دې اړه څه وایي؟
واقعي استازي وبلي دا چې اوس چې طالبانو کوم هغه مکتبونه بند کړي دي او زما خویندې په کور ناستې یا د وظیفې حق ته نه ورکوي، په دوی باندې مثبت فشار راوړي.
افغان نجونې چې له تعلیم څخه بې برخې شوي دې غونډې ته څه هیله لري؟
زه دې ته فکر وړی یم چې ګډونوالې ښځینه دي خوښې نو موږ به څه ورته خوښې شو.
د دوحې د تېرې دوه ورځنۍ غونډې نتیجې څه وې؟ په دې اړه مو د یو شمېر کارپوهانو نظرونه راغونډ کړي.
خاص پایلې د افغانستان د ستونزې حل لپاره نه دي، صرف یوازې وعدې سره ورکړي چې بیا به داسې وکړو چې بوکو ډیمو موږ به وکړو وعدې به وکړو.
په پکتیا کې د ځوانانو د کارموندنې په هدف په ګردیز ښار کې نوي دا لرګینه غرفه جوړ شوی خو یو شمیر ځوانان نور غختنه هم لري
د موږ سره په کرا کې په نور په جواز کې په نور کې به ډیره گزاره وسی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دا وحکې نن د ملګرو ملتونو د چارواکو یو شمېر افغان ښځو او مدني ټولنو د استازو ترمنځ حاشوي غونډه پیل شوې. که هم د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال روزمیری د کارلو په دې غونډه کې د ځینو فعالانو د نه ګډون پر پریکړې خواشیني ښودلې، خو ویلي دي چې نورې بلل شوې ښځې او د مدني ټولنو استازي پکې ګډون لري او دوی به یې غوښتنې او اندېښنې واوري. نور حال د فیروزه عزیزي په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزماری ډیکرلو او د یونما مشري روزا او تنبایوا په ګډون له ځینو افغان ښځو، بشري حقوقو مدافعانو او مدني ټولنې له استازو سره د دوهې درې میناستې لاسلی غونډې وروسته حاشوي ناسته نن د جولای پر دویمه پیل شوه. د ناستې له ځایه د یو شمېر رسنیو په خبرو سوو ویډیوګانو کې ښکاري چې په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزماری ډیکرلو، په افغانستان کې د یونما مشري روزا او تنبایوا، د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړیو استازو توماس ویست او رینا امیری، او د افغان ښځو له ډلې زهره بهمن او زهره سبا برخه اخیستې ده. خو ملګرو ملتونو په دې ناسته کې د ټولو ګډون کوونکو د نمونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د دوهې د درېمې ناستې په اصلي غونډو کې د طالبانو د پلاوي ګډون او د مدني ټولنې او ښځو د حقونو فعالانو ته نه بلنه له ګڼو نیوکو سره مخ سوه. حبیبه سرابي، زبیده اکبر او نبیله مسلح هغه درې ښځینه فعالانې دي چې د دوهې په نننۍ ناسته کې د ګډون لپاره د یونما بلنې رد کړي. دغه ښځو د بلنې د رد لامل د دوهې په درېمه ناسته کې د ښځو او مدني ټولنو د استازو نه ګډون ښودلی. د دغو ښځو د دې پرېکړې په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزماری ډیکرلو هم اندېښنه ښودلې. زبیده اکبر چې د نننۍ ناسته کې د یونما بلنلیک رد کړی، ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې په نه ګډون خوښه ده، ځکه په خبره یې په هغو ناستو کې چې د افغان ښځو د وضعیت په اړه پرېکړه نسی کولای بې پایلې دي.
ما فکر میکنم نشسته که دا او زنا به صورت منادار نه
زه فکر کوم په هو ناستو کې چې د ښځو حضور پکې مانادار نه وی، یا د اجندا په جوړولو او د پریکړو په کولو کې رول نه لري. دا ناستي کول یا نه تر سره کول د افغانستان په ځانګړي توګه د افغان ښځو پر وضعیت تغیر نه لري او بې پایلې به وي.
خو میرمن ډیکرلو پرون یک شنبه په خپل خبری کانفرنس کې ډاډ ورکړ چې په تیرو دوه ورځو کې له طالبانو سره په ښکاره د ښځو د حقونو په اړه خبرې اترې کړې دي. نوموړي د نننۍ ناستې په اړه ویلي چې د ګډون کوونکو ښځو اندېښنې او غوښتنې به واورېدل سي. بلخوا په افغانستان دننه ځینې افغان ښځې د نننۍ ناستې په اړه بیل نظر لري. په تېر جمهوري حکومت کې د ولسي جرګې غړي آریان یون چې د دوهې په دویمه ناسته کې ګډون کړی و او اوس په افغانستان کې ده، وایي نننۍ حاشوي ناسته کې ګډون کوونکې ښځې د افغانستان دننه د ښځو استازیتوب نسي کولای او دا ډول ناستې سمبولیکه بڼه لري.
واقعي استازي وبلي بل دا چې اوس چې طالبانو کوم هغه مکتبونه بند کړي دي او زما خویندې په کور ناستې یا د وظیفې حق ته نه ورکوي، په دوی باندې مثبت فشار راوړي چې تر څو دوی د ښځو حقونو ته غاړه کېږدي.
دا په داسې حال کې د چې له افغان میرمنو سره د دوهې له ناستې وروسته د دغه حاشوي غونډې په اړه له وړاندې انتقادونه موجود و او د ښځو د حقونو ګڼو فعالانو نیوکه کړې وه چې پایله به یې چندانې ښه نه وي. دوی د دوهې په درېیمه غونډه کې په اصلي ناسته کې د ګډون غوښتنه کوله چې د دوی په خبره د طالبانو په خوښه ملګرو ملتونو بلنه نه وه ورکړې. د یادونې ده چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو له لوري ملګري ملتونو له ځینو افغان ښځو او مدني ټولنې ځینو استازو سره په داسې حال کې غونډه کوي چې هم په افغانستان دننه د طالبانو له لوري پر ښځو او نجونو بندیزونه او محدودیتونه په خپل ځای پاتې دي او راز بلته په دې برخه کې د دوی د حکومت د مشر د فرمانونو شمیر زیاتیږي.
شبانه نوری د لسم ټولګي زده کوونکی ده چې اوس په کور ناسته ده. مخکې مې ورڅخه وپوښتل چې دا څومره هیله منه ده چې د دوهې د تیرو ورځو غونډې او نننۍ غونډه به د دوی لپاره څه مثبتې نتیجې ورکړي.
که زما نه پوښتنه وکړی چې زه به څه هیله ورته ولرم، نو زه دې ته فکر وړی یم چې ګډونوالې ښځینې دي خوښي نو موږ به څه ورته خوښي شو. هغوی چې کومه هیله نه لري نو موږ چې له وضعیت نه یم خبرې دي، موږ دلته چې له هېڅ وضعیت یې خبر نه یو څه هیله به ورته ولرو.
داسې انتقاد هم شته ځینې ښځې چې دې غونډې ته بلل شوي وې او بلنلیکونه رد کړي وو، وایي چې ښه به دا وایي چې دوی په دې غونډه کې ګډون کړی وای او د ښځو هغه اصلي غوښتنې د دوی ستونزې د غونډې ګډونوالو ته وړاندې کړې وي. یعنی دا مهمه غونډه وه، تقریبا د دیرشو هیوادونو ځانګړي استازي په دې غونډه کې راټول شوي دي، او ښه فرصت د دوی لپاره نه و ستاسو په نظر؟
فرصت وو د دې لامل څه دی چې دوی غونډه کې ګډون نه کړی، ځکه اوس فلحال کې ټول پوهېږي که په غونډه کې هر څه وشي بیا هم د چې نه مني، دوی وایي چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده.
د طالبانو په استازیتوب د پلاوی مشري ذبیح الله مجاهد کوله. ذبیح الله مجاهد په تیرو دوه ورځو کې د دوحې په غونډه کې ګډون وکړ، د ښځو ستونزې کورنۍ موضوع یاده کړله، او ویل چې دا ستونزه دوی هم مني، د ښځو د تعلیم ستونزه، خو پر دې باندې کار کوي او باید نړیوال دا موضوع جدي ونه نیسي. دوی هم دغه د ستونزې په غم کې دي. څه فکر کوئ چې آیا کیدای شي د طالبانو پر دغه ژمنې باور وشي، او تاسو څه فکر کوئ چې آیا دوی به وکولی شي چې د تاسو پر مخ د ښوونځیو دروازې بیرته پرانیزي؟
سره کوم کورنۍ ستونزه شوه، کورنۍ ستونزه یو کال وښونی شي، دوه کاله دا دریم کال دی، په دې کې دوی څه مخته نوي کوي. زموږ اسلام، زموږ مکتب یا غیر اسلامي وو، زموږ حجاب غیر اسلامي وو، یا زموږ رفتار په لارو اسلامي وو. که خبره دې ته شي چې ښځې یوازې د خپل د نارینه خپلې سترګې وتړي، وبخې تاسو هم نارینه چې زیاده خبره کوم، خو څومره چې اسلام ښځې ته ویلي چې ځان پټ کړه، خپل حجاب مراد کړه، دومره سړي ته ویلي ته خپل سترګې په واکه ولاره، نو په دوی کې دوی مخته نوي نصاب کې څه جوړوي؟ زموږ کتابونه که خو الحمدلله روای دي، خلی وی دي، ولی دوی هم په کلیو کې همدغه درسونه لوستي دي. په کوم کې چې اسلامي تاریخونه دي، کوم کې چې اسلامي درسونه دي، زموږ هیڅ هم غیر اسلامي نه وو. دوی مختصر غیر اسلامي دي، دوی مختصر اوس اسلامي کوي، خو ما په خوانی نظام دي مختصر په خوانی نصاب دي مختبي تر کلی یو مدي نصاب راته نه وای کی، څه رقم نصاب نه وای کوي، په دې درې کلونو کې نصاب نه وای کېدو.
کراش به ته دوه نننې غونډې ته یو څه هیله ترې لري چې په دې غونډه کې به بیا هم د افغان ښځو هغه ستونزې منعکس شي چې دوی په افغانستان کې عملا نن ورځ سره مخامخ دي. په تېره د تعلیم موضوع چې تاسو هم پخپله د زده کړې یا د پر تعلیم د لګول شوي بندیز قرباني یاست،
هیله باید له هغه چوکو چې په خپل قول ولاړ وي. نو په یو کال کې چې موږ ته خپله وعده پوره نه شوه، په دویم کال کې پوره نه شوه، په درېیم کې لس کاله وروسته هم موږ ته څوک چې کومه وعده راکړي، کوم قول راکړي، په هغه نه ودري.
شبانه نوری وچه لسم طولگی که خپل زدکری ختم شیوی پده مانا چه نور زدکرو تا نپری خودل کهیگی پده ارلای دی دوهی دی ننی غوندی چخه چه چطمه که دیشی خپل نظر را سر شرکا و بیا هم پده دوه حکتم کهیگو دی دوهی دریم غونده چه پرون ما خام پای تا ورسیده طالبان و ملگر ملتون و اغیز منه بللی خودی چار و یوش مرشنون که او کارپوهان بیا وای چه نخ کاری چه د غونډه کې د افغانستان په داخلي مسایلو او خزو اړوند موضوعاتو کې طالبانو پر کړنلارې کوم اغیز کړی وي. نور حالې د عابد اسپوږمۍ پر راپور کې
د دوه دریمه ناسته د ملګرو ملتونو په کوربتوب او د 15 هیوادونو په استازیتوب او د طالب پلاو په ګډون پرون د دوشنبه په ماښام پای ته ورسېده. د دې ناستې هدف په نړیواله ټولنه کې د افغانستان شاملېدل او بشري حقوقو په ځانګړې توګه افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو حکومت د کړو ژمنو عملي کول خودل شوې دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د غونډې لومړۍ ورځ د ته ځانګړې و چې د طالبانو له حکومت نړیواله ټولنه څه تمې لري، او دوهمه ورځ له نشه یي توکو سره پر مبارزې د افغانستان بانکداري او اقتصادي ستونزو ته متمرکزه وه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزماری دی کارلو چې دغه ناستې مشري کوله پرون ناوخته په یو خبری کنفرانس کې وویل چې ناسته او خبرې اترې ګټورې وي. نوموړي ټینګار وکړ چې د ناسته کې د ښځو او نجونو د حقونو پر ورکړه هم ځانګړی ټینګار کړی دی. دی کارلو زیاته کړه چې د خبرو اترو په وروستي پړاو کې ګډونوالو هوکړه وکړه چې خپلو تعاملاتو ته به دوام ورکوي، خو تر څو چې طالبان پر زده کړو او د ژوند په ټولو چارو کې د ښځو پر وړاندې بندیزونه لرې نه کړي، په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل ناممکن دي. طالب پلاو هم غونډه د قناعت وړ وبلله، او وی ویل چې په دې غونډه کې خپلې غوښتنې مطرح کړي. د طالبانو د حکومت ویاند او په دې ناسته کې د طالبانو د پلاوی مشر ذبی الله مجاهد خبریالانو ته وویل چې د نجونو زده کړې یو کورنۍ موضوع ده، په داسې حال کې که افغانستان له نورو ستونزو سره مخ نشي نو نجونو ته به د زده کړو اجازه ورکړي. د دوهې له درېیمې ناستې پراخو تمو ته په کتو سره دا پوښتنه پیدا کیږي چې د دوهې درېیمې غونډې افغانستان لپاره کومې پایلې درلودې. یو شمیر پخوانی ډیپلوماټان او د نړیوالو چارو پوهان وایي چې د ناستې پرته له دې چې طالبان له نړیوالې ټولنې سره مخامخ پر یو میز کېنول بل کومه خاصه لاسته راوړنه یې نه درلوده. پخوانی افغان ډیپلوماټ عزیز الدین معارج په دې باور دی چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې تمه کېده چې د ښځو بشري حقونو او د افغانستان په بنسټیزو ننګونو به بحث وشي څو د پام وړ لاسته راوړنې ولري، خو په خبره یې دا ناسته یوازې د طالبانو په خوښه ترسره شوه.
ژمنه سوې وه باید یوه غونډه وکړي او په غونډه کې داسې اجنډا جوړه کړي لکه مخدره توکي او بانکي او دا مسایل پکې د طالبانو په خواسته وویل شي او طالب هم پکې لاړ شي ګډون وکړي او نور خاصې پایلې د افغانستان د ستونزې حل لپاره نه صرف یوازې وعدې سره ورکړي چې بیا به داسې وکړو چې بوکو دوی وایي موږ به وکړو دوی به وکړو لکه پخوا په شان.
پخواني ډیپلومات او د نړیوالو چارو په سید نورالله راغي ازادي راډیو ته وویل
په دې ناسته کې طالبانو خپل ځانګړي موخې لکه د اقتصادي مرستو جلبول، د افغانستان د انحصاري حضور استازیتوب، د طالبانو د حکومت نورمالول، ورسره یې خپل ځواک نندارې ته کېښود. دا موخې تر یوه حاله په لنډ مهاله توګه ترلاسه شوې، خو په اوږد مهال کې به دا ناستې د طالبانو په ګټه نه وي، ځکه هغوی د پخوا په شان خپل ضد یا هوډ نه دی پریښی.
تر دې مخکې د افغانستان د بیلابیلو برخو خلکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی تمه لري چې د دوهې غونډه به روان وضعیت بدل کړي او انجونو او ښځو لپاره به د زده کړو، کار او نورو حقونو د برابرولو زمینه برابره کړي. ټاکل شوی چې د سیاسي چارو او سولې رامنځته کولو برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال روزماري ډی کارلو د سې شنبې په ورځ د افغان ښځو او مدني ټولنو له استازو سره جلا غونډه ولري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش یو کال مخکې د افغانستان په اړه د دوهې غونډې پیل کړې چې لومړی یې د 2023 کال په مې کې او دویمه یې د روان کال په فبروري کې ترسره شوه. د ښځو د حقونو فعالانو او کارپوهانو هغه مهال هغه غونډې هم د افغانستان د وضعیت په ښه کولو کې بې ګټې بللې وې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
اوړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو. د فرانسې له وخت مخکې پارلماني ټاکنو کې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون ګوند له ښي اړخو ماتې خوړلې ده. مارین لوپن په مشرۍ ښي اړخ چې د کډوالو ضد پالیسۍ لري نږدې ده چې د پارلمان ډېرې څوکۍ ترلاسه کړي، خو که چیرې ښي اړخ د پارلمان ډېرې څوکۍ وګټي پایله به د ولسمشر ماکرون لپاره څه وي؟ جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د فرانسې په لومړي پړاو انتخاباتو کې د ښي اړخي ګوند کاندیدانو نسبي بریا ترلاسه کړې، د ولسمشر ایمانوئل ماکرون منځلاري ګوند او کین اړخي هڅه کوي چې په دویم پړاو ټاکنو کې د ګټلو مخه ونیسي. د منځلاري او کین اړخي ګوندونو کاندیدان باید نن د جولای دویمه په دویم پړاو ټاکنو کې چټه مده د روانې شنبې په ورځ ترسره شي نوملیکنه وکړي. ولسمشر ماکرون وروسته له هغې د وخت مخکې ټاکنو اعلان وکړ چې ګوند د مې میاشتې په نهمه د اروپا په پارلماني ټاکنو کې ماتې وخوړه. د مارین لوپین په مشرۍ ښي اړخي ګوند د تېر یکشنبې په ورځ د ټاکنو په لومړي پړاو کې تر ټولو ډېرې رایې ترلاسه کړې دي. له رایې اچونې وروسته نظر پوښتنې ښیي چې دغه ګوند 34% رایې خپلې کړې دي، ورپسې کین اړخو 28% او د ولسمشر ماکرون منځلاري ګوند 22% رایې خپلې کړې دي. که چېرته ښي اړخي د پارلمان ډېرې څوکۍ وګټي، ولسمشر ایمانوئل ماکرون په اړوي چې د خپل واک په پاتې دریو کلونو کې د هغوی له حکومت سره یو ځای کار وکړي. مارن لوپین چې د کډوالو ضد د ملي ټولنې ګوند مشري هم کوي، پلویانی وای د ماکرون ملاتړي لمن جوړل شوی او ورک شوی دي. د دویم نړیوال جګړې وروسته په فرانسه کې د نومړی ځل دی چې د ولسمشر ماکرون منځلاري ګوند له کین اړخو سره مرسته کوي څو ښي اړخي ونتوانېږي واک ترلاسه کړي. دا دوه ګوندونه هیله لري چې په ګډ کار سره وکول شي د پارلمان 209 چوکیو ته د خیر خود رسیدو مخه ونیسي. د فرانسې پارلماني ټاکنې په دوه پړاوونو کې د پارلمان 500 چوکیو لپاره تر سره کیږي چې نمړې پړاوي د تیر یک شنبه او راتلونکي پړاوي د روان یک شنبه په ورځ تر سره کیږي. د دغه ټاکنو لپاره 9.5 میلیونه فرانسویانو ځانونه راجستر کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
په پکتیا کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنځایونو ادارې یا یون هابټټ په مالی مرسته د ځوانانو د دایمي کارموندنې په هدف په ګردیز ښار کې نوې د لرګینې غرفې جوړې شوې او ګټه اخیستنې ته سپارل شوې. د پکتیا اوسیدونکو ځوانان د کار ته خوښ دي او غوښتنه کوي چې اړوندې ادارې او نړیوال بنسټونه د دوی د کارموندنې لپاره دا ډول نور پروګرامونه هم پلې کړي. تفصیل په دې رپورت کې.
دا پکتیا ولایت په مرکز گردیز ښار کې یو شمیر حقوق غریب او خلکو په ځانګړي ډول ځوانانو لپاره د ملګرو ملتونو د بشري استوګنځایونو ادارې په مالی مرسته غرفه جوړې او دوی ته په وخت ورکړي چې په خوای د سړکونو پر غاړه په لاسي ریډو کې پیر او پلور کاوه. یاد کاروباریان د کار تخ وخت یو غوړي چې خاروالی د دوی سره د جوازونو مالیاتو او کرایې د کمولو په برخو کې هم مرستې وکړي. د گردیز ښار یو اوسیدونکو ظاهر شاه وایي
موږ همکاري دا غواړو چې موږ سره په کرا کې په نور جواز کې په نور کې به ډیره گزاره وسی. دا ونسی چې سړی به ورزی سماته د موقع جایره که زه 15,000 جوازم پرې کوم، 6,000 روپۍ د غرفیم پرې کوم او کوم څه غریبان دی هغه به بشاره دغه په چترو لاندې ناشته.
د پکتیا اوسیدونکو ول خاروالی او همکار نړیوال بنسټونه دي د دې غرفو په شان د هغو سلګونو کسانو د کاروبار د خکولو لپاره هم لارې چارې جوړې کیږي. د خار په یو بل ځای کې پلاسیرو کې سودا وي خرڅوي او ټاکلی ځای او امکانات نه لري.
نوم یې عبدالملک د ډنډ پټان ولسوالۍ اوسیدونکو. بیا هم یو غوښتنه لرو چې د لسی ګډې لپاره هم یو د خپل تصمیم ونیسي لکه څنګه چې د نلې په سر د سړک په غاړه کوم خلکو د تصمیم ونی و خپل غرفې ته جوړې کړې دي.
په ورته توګه په پکتیا کې فعالان او رون اندي هم دا ډول برنامه ګټوري بولي او غوښتنه کوي چې ملګری ملتونه دي د افغانانو د ژوند ټول اړخونه په خکولو کې مرستې وکړي. یو تن پکتیاوال فعال ابوبکر ویل
نور ګامونه چې پورته سي په سپو تجارت کې سپو تعلیم او تحصیل کې او سپو هر بل برخه کې د دې کار په کولو سره هم ځوانانو ته یو کار زمينه برابر سو هم شرولي ته یو عاید جوړ سو.
بلدوري ته د گردیز خاروالۍ مسؤلین د دې پروژو پلي کېدل د خلکو د کارموندنې لپاره ګټوره بولي او وایي د خاروالۍ د اصولو له مخې به د دې نویو غرفو په کاروباریانو کرایي او د خاري خدمتونو نور لګښتونه وځ کیږي خو هغه به ډیر لږ او ناچیزوي. د گردیز خاروال حبیب الرحمن منصور ویل
دا غرفې خو د یو انهبیتات دفتر دی طرفه وړیا تقسیمیږي. دا چې د ښار نظم ښه مراعت شي طبعا باندې به یو کم شی ور باندې ښودل کیږي د 0 و 2 په مابین کې.
په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ د نړیوالو مرستو کمیدو او د کاري فرصتونو کمښت خلک په ځانګړي ډول ځوانان بېوزله کړي دي. له دې سربیره د کار او روزګار په لټون د هغو ځوانانو شمیر هم ډېر شوی چې په ګواښمنو لارو بهر ته ځي. همدارنګه وروستیو طبیعي پیښو لکه سیلابونو، زلزلو او وچکالیو هم د اړمنو خلکو شمیر ډېر کړی دی.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
او مخله چې د دوه د غونډې په اړه د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه در تخبار کو د هم د خبرونه ورستای راپور په ننګرهار کې سیمه ایز رادیو غو مسولینه او خبري اعلان له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. دوی وای خپل ستونزې په وار وار له مسولینو سره شریکې کړي خو مثبت جواب ورته نه دی ویل شوی. د مهال په افغانستان کې د فندونو د نشټوالي له وجې رسنۍ او کارکونکي له ګڼو مالی ستونزو سره مخ دي.
په ننګرهار کې د سیمه ایزو راډیوګانو مسؤلین وایي چې اقتصادي ستونزو یې رسنیز فعالیتونه ټکنی کړي او د کارکوونکو شمیر هم تر ډیره راکم شوی دی. دې ولایت کې د یوې سیمه ایزې راډیو مسؤل شاه محمود شینواری وایي چې په تیر جمهوري نظام کې به سیمه ایزو راډیوګانو ته بیلابیلو نړیوالو او کورنیو ادارو پروژې او اعلانونه ورکول خود تیرو سکم دریو کلونو رئیسی سیمیزو رسنیو تا نه پروژه ورکول کیگی او نه هم اعلانو نه ورکول کیگی چه لامل دوی له اقتصادی ستونزو سره مخ شوی دی. نو موړې وړاندې وایي
رسنۍ مکمل سقوط په حال کې ځکه دي چې هیڅ دسي اورګان یا دسي اداره نه ده پیدا شوی چې هغه رسنۍ او مالی مسولیت واخلي. ځکه موږ تاسو به په تخنیکی په لاره باید وګورو چې رسنۍ په مالی امکانات باندې روانې دي. که مالی امکانات نه خبريال نشته دي، که مالی امکانات نه اداره نشته دي.
نو من تلاش چې دیوی بلې سیمه ایز رادیو سره کار کوي وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله زیات شمیر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بې روزګاره شوي دي.
نن سبا داسې وخت راغلی چې زموږ دغه سټاف هم راکم شوی دی او بل رسنۍ عموما یوازې دا رسنۍ نه بلکې ټولې رسنۍ که هغه غږیزې دي یا تصویري دي یا آنلاین دي د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
یوه ښځینه خبریاله چې نه غواړي نوم یې څرګند شي د رسنیو او خبریالانو په ملاتړو ادارو هم نیوکه کوي او کارونه یې نمایشي ګڼي.
په دغه درې کلونو کې او له درې کلونو نه وړاندې کوم نهادونه چې د ژورنالیستانو لپاره دوی کار کوي یا فعالیتونه کوي د دوی نه موږ کومه خاطره نه لرو.
په ننګرهار کې د سیمه ییزو راډیوګانو د اتحادیې مسؤول شفیق الله رحماني هم مني چې د پخوا په څیر سیمه ییزو رسنیو ته نه پروژې ورکول کیږي او نه هم د بیلابیلو شرکتونو څخه اعلانونه ورکول کیږي چې له امله یې سیمه ییزې رسنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي.
هیواد د نورو سوداګریزو چارو په څیر باندې د رسنیو چارې اوس مهال ټکنۍ دي، ځکه هغه امکانات چې پخوا وو نشته ده. که هغه مثلا آزاد بازار ده، که مثلا یو شمېر موسسات وو، همدارنګه دغه سوداګریزې برخه کې د مخابراتو کمپنیو رغند او زغرده چلند وو، اوس مهال نشته ده.
هڅه مو وکړه چې په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د مسؤلینو نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. ذکر ورده چې په تیر جمهوری نظام کې په ننګرهار کې شلو سیمه ییزو راډیوګانو فعالیت لرلو چې اوس ترې نسوارلس مړ ژوندې فعالیت لري، خو د یو شمېر رسنیو مسؤلین وایي چې ځینې نورې رسنۍ به هم خپل فعالیتونه بند کړي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما نظر د خیر غونډه په دې خاطر مهمه ده چې کوم هیوادونه چې طالبان سره په کوم مواردو کې اختلاف نظر لري پر هغه خبرې وشي او یو همغږي ته به سره ورسیږي، یو تفاوت ته به سره ورسیږي.
سلام ټول ازادي راډیو کارکونکو ته، چې تاسو غوښته غوښته ته هیڅ سره خوشبینه نه یم، ځکه چې تاسو غوښته نیول کیږي به هیڅ کوم نتیجه لاسته راوړنی نه لري، یوازې غوښته نیول کیږي بیرته بیا خلاصیږي.
او کدام خو زه خپل سلامونه ازادي راډیو ټول کارکونکو او ردونکو ته وړاندې کوم. دوه مینه طالبان څخه دا غوښتنه ده او هیله ده دوی باید شوست اجازه ورکړي، که ښځې په ټولنه کې نه یا ټولنه هیڅ پرمختګ نشي کولی، دوی څو سوله داسې بېده پاتې کېدلی شي. باید دوی سر خلاص کړي، دوی ځان پور نړۍ ولاړ، څونه پر مخ ولاړه، دوی بیا هم د خپل پخواني نظام وخت راپورته کړی دی، هغه خبرې دي، هغه کارونه دي چې دوی کوي. دوی باید داسې ونه کړي، دوی باید سر خلاص کړي، دوی باید د نړیوالو سره ځان برابر کړي. نو ستاسو وخت نه نیسم، وخت مو ښه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د دوحې په غونډې په باره کې یو نظر درسره شریکوم. د دوحې غونډه چې ده دا به زه چوم بې معنی دغه سي، ځکه چې د افغانستان اسلامي امارت مشروعیت نه لري، هیڅ مشروعیت هم نه لري، ځکه چې په افغانستان کې نیمی نفوس د طالبانو پر خلاف باندې ولاړ چې هیڅوک هم دا نه غواړي چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت باندې وپیژندل شي، ځکه چې د افغانستان اسلامي امارت خلک ډیر وژي کړل، ډیرې خلک سره ذلیل کړل، خواري ټپې ولاړ چې کندهار په صنعتي پارک کې در درو سو کارخانو پورې ډیر کارخانې دي، په حدودو کې دغه درې کارخانې پیلات کوي نو ټولې بندې شي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د افغانستان د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ په اړه کوم نو موږ دا غواړو چې دا غونډه دې وشي په دا رقم په دې نوزاد ولسوالۍ نور ولسوالۍ نور ولایتو کې دغه سي ډیر ستړي خلک سته، او کومه موسسه یا یو یو مرسته چې د حکومت تخوا کېږي نو دا توضیح کی چې نو پر دې برابر باندې غونډه دی وسی چې دا مسکین وو او دا ستړو خلکو او دا کونډو اعتماد ته ور ورسیږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.